کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو یو بل خبرونې ته شرغلست. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کې د ازادي په څپو کې خبرونه اوریدلای سي، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه واوري، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسار کې د څو مهمو خبرونو ساتکې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د 14 لامل د وژل شوو کسانو شمیر 110 تنه ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې، دا نوملړ چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورا رهبری لپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر په رسمي اعلان کړو.
شغل خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. د دغې شورا د جوړېدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا الرحمن سلیم وایي د شورا په رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او عمومي مجمع کې به له 100 زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر قادر متفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبرې تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه. د شغلي متفي په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول د دې پروژې شاوخوا $1,000,000 اوایت ترلاسه کوي. نن په هرات کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د افغانستان د ازموینو د ملي کمیټې مسولین وایي په دې ازموینو کې څه باندې 15,000 زده کوونکي برخه لري. د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش ډاډ ورکړی چې د بایومیټریک سیستم په کارولو سره تر ډیره د تقلب کاریو مخه نیول شوې ده. لسمی د ازادي راډیو خبریال له مسولینو سره تر خبرو وروسته وویل چې په هرات کې په دې ازموینو کې د کورونا وبا د خطر په پام کې نیولو سره ځانګړي روغتیايي تدابیر په پام کې نیول شوی دي. په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې کال د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره څنګه نیسوي. تر اوسه یوازې په 12 ولایتونو کې د ازموینه اخیستل شوی. د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د شمیرو لمخي په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر زده کوونکي په کانکور ازموینه کې ګډون کوي چې له دې څخه 1,25,000 کسان د لوړو زده کړو موسسو ته جذبېږي. زموږ غلازه د ریډیو اوري د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د 14 لامل د وژل شوو کسانو شمیر 110 تنو ته ورسېد. د لبنان د روغتیا وزارت ویان نن وویل شاوخوا 15,000 کسان په دې 14 کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور لا هم ترایتم دي. 14 د اگست پر 14مه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د 14 وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې لایوي بیړی نیول شوی وو. د لبنان حکومت پروند د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د 14 علت پیدا شي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان شول. د پداسل کې د چې په پاکستان کې د هندستان لخوا د کشمیر د ځنګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ ښار کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم شوي لاریون کې لږ 9 کسان ټپیان شول. د حمله د سال کې سوي د چې پرون د پاکستان په عمده شهرونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځنګړي موقف ختمول وغندل او دای د هندستان ځپون کې پریکړه بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدې چې داسې وسي. امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړه مساوده ترتیب کړه ده. په پام کې وه دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکینی پریکړه لیک له مخې د اکتوبر له 13 راکم سي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. آزادی مو په برخه د آزادۍ چپو کې آزادۍ تستړي مشي. نن په دې ونیس پروګرام کې د لوی جرګې بدل کېدو ته په پام سره په افغانستان کې د سولې او په خلاینې تودو شو هڅو ته بیا ځلی کتنه لرو. له څېړونکو سره غږیږو او له تاسو اوریدونکو هم اورو. سوله لا نشته خو د جګړې دواړه خواوې ورته دښمنتیا ټټرونه وهي. طالب ډله وایي که یې پاتې 400 بندیان پریښودل شي ژر د حکومت په ګډون خپلمنځي خبرو ته کښېني، خو حکومت ته دا بندیان ساده کسان نه ایسي او ځکه یې په اړه د پریکړې لپاره زرګونه نور کسان د سلګونو میلیونو افغانیو په لګښت د مشورې لپاره د لویې جرګې په بڼه وربللې دي. پر جرګاو له بندیانو سره په دا ډول چلند لا هم د دواړو لوریو سلام نشته، خو نښې ښیي چې ښایي د حل یوه لاره رالنډه شوې وي. د خبرو لپاره دا خنډ که پورته هم شي په خپله د سولې د ژر راتګ تضمین لا هم نشته. دا فرصتونه څنګه ښه کارېدلی او سوله څنګه راتللی شي؟ لویه جرګه دغه لور ته د پرمختګ ګام بلل کېدلی شي؟ په خبرونه کې را سره پر همدی او نور اړوندو مسلو د غږیدو لپاره دا میلمانه ملګری دي. شینکای کړوخیل د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ، دورانی وزیری د ولسمشر مرستیال ویاند او حکمت اعظمی د جګړې او سولې انسټیټیوټ مرستیال. زه هم داوود جنبشم. اوریدونکو ته د ګډون شمیرې وروسته وړاندې کیږي. هله د چي لیکلو ته ځانونه چمتو کی. په پیل کې هم اغلی وزیری خبرونه ته ستړي مشه د لوی جرګې د بلنې په اړه غواړم ستاسو نظر واورم چې ولی ولسمشر غواړي د 400 طالب بندیانو د برخلیک پریکړه یوازې د پریکړه نه وي.
سلامونه جنبش صاحب، تاسو ته د خبرونې ګډونوالو ته او همدارنګه ستاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره خوشحاله یم چې زه تاسو سره په دې مهم پروګرام کې ګډون کوم او تاسو ګرانو اوریدونکو ته معلومات ورکوم. جنبش صاحب، مخکې د دې چې تاسو د سوال ته پوښتنه ورکوم، مهمه دا ده چې دلته د څو ورځې صرف په همدې موضوع باندې بحث کیږي او داسې یو انګیرنه زمونږ د ګرانو وطنوانو په ماینځ کې شوې ده چې شاید دغه لویه جرګه صرف د بندیانو د خوشي کولو په خاطر، در حال کې چې دا جرګه د بندیانو د خوشي کېدو موضوع به هم یو مهمه په دې جرګه کې، اما دلته نور ډیر مهم موضوعات دي چې پر هغه باندې به هم باید بحث وشي. مثلا تیر کار کړ چې لوی جرګه راوغوښتل شو نو په دې ځای کې دوی یو قطعنامه صادر کړه او د هیواد ګوټ ګوټ څخه زمونږ وطنوالو خپل غږ دې کما او د ولسمشر څخه یې په کلکه وغوښتل چې هر کله د سولې پروسه شروع کیږي نو دوی باید دا غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي. ولسمشر هم د جرګې په پای کې دوی ته دا اطمینان ورکړه او وعده یې ورکړه چې د دوی دا ټول غوښتنې به په جدي توګه په نظر کې نیول کیږي او که احیانا بعد له دې څخه کوم داسې مهمه موضوعي چې په هغه د ټول هیواد سرنوشت په هغې پورې تړلی وي نو حتما دوی به بیا هم راغوښتل کیږي. په دې جرګه کې چې اوس راغوښتل شوې ده یو موضوع په درې مهمو موضوعاتو باندې به بحث کیږي. یو موضوع دا ده چې ولسمشر غنی به د هغه تاریخ څخه چې تیر کال هغه جرګه دایره شوې وه د خپل کرنو په اړه باندې به معلومات ورکوي د جرګو غړو ته، او دا به ورته گزارش ورکوي چې د دوی کوم غوښتنه سر تر رسیدلې دي تر اوسه پر د سولې په اړه، او په کوم کې خندونه مان سره غلي اعلان شي، او څنګه دې ته مونږ د حل لارې چارو پیدا کولای شو. همدارنګه دوهم موضوع به د بندیانو موضوعي چې دغه څلور سوه بندیان چې د ولسمشر دی د صلاحیت څخه پورته خبره ده، په دې به هم بحث کیږي. او دریمه موضوع به بیا کله چې آخري موضوعي بعد لاغې به ولسمشر د همدې جرګې ګډونوالو څخه غواړي چې د راتلونکي د خبرو اترو په اړه د طالبانو سره هم د دوی نظریات واخلي، او یا په عامه توګه تاسو ته ویلی شم چې هغه د لارې نقشه چې د خبرو اترو دپاره جوړیږي، نو دا به هم ګډونوال خپل نظریات ورکړي چې به بعد له هغې نه به مونږ وکړی شو چې په ډېره ښه توګه د سولې د خبرو پړاو ته ورداخل شو.
مننه. پوره توضیحات مو ورکړل چې درې موضوعګانې به په دې جرګه کې راځي، یعنی یوازې د طالب بندیانو د پریښودو خبره نه ده، خو څرنګه چې دغه موضوع ډېره توده وه او په دې وروستیو کې ټولو رسنیو په دې ډله کې زموږ آزادۍ راډیو په ډېرې خبرې کړې دي، او طالبانو ګواکې داسې ښودله چې دا یوازینی خنډ دی که دا پورته شو نو کېدای شي خپل منځي خبرو ته لار جوړه شي. پوښتنه دا ده چې دغه څلور سوه بندیان به د دې جرګې اساسي موضوع وي، فکر کوي دغه دومره لګښت باندې ارزي چې د څلور سوه بندیانو موضوع دغسې یوې لویې غونډې ته ور واچول شي؟ امنیتي مسایل دي، د کورونا خبره ده، مثلا د زبتاسته یو خبره د ملګرو ملتو د پخواني استازي په افغانستان کې اې دې خبره به درته راوړم چې هغه وایي د کورونا په دې چاپیریال کې دا یو ډول د وخت ضایع کول دي. فکر کوي دغه لپاره د ارګ او د جمهوري ریاست منطق څه دی؟
بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا موضوع صرف د بندیانو موضوع نه ده. اول چې مونږ دغه موضوع ډیره جدي نیول شوې ده، یو موضوع خو دا ده چې دا بندیان د هغه تیرو بندیانو څخه چې خوشې شوي دي فرق لري. په دې کې پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې اعدامیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په میرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بندیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر ولسمشر د دې د آزادۍ صلاحیت نه لري. والي چې زمونږ ملت اوریدلای دی، او زمونږ ولسمشر نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشي کړي. دویمه موضوع د تاسو د پیسو د خرڅ موضوع وګورئ. موږ تاسو یو ښه فقهي قاعده لرو، وایي چې چېرته یو لوی خیر راځي نو هغه کې په وړو کې شر باندې راسه کو چې دا د ټولو په ناسه یي، نو هغې ته یو غشته یو دلیل شته. نو په دې خاطر صحیح ده چې پیسې خو مصرف کېږي، خو تاسو وګورئ چې دا موضوع ډېره مهمه ده. دلته د سولې خبرې را روانې دي، دلته د قانون اساسي موضوع ده، دلته د جمهوریت د ساتلو موضوع ده، دلته د خلکو د ښځو د اساسي حقوقو موضوع ده. دا خو ډېر لوی موضوعات دي. نو په دې کې که اوس تاسو فکر وکړئ که جمهور رئیس په خپل سر یو تصمیم نیولی وای او د افغانستان د خلکو نه یې مشوره او نظریه نه واخیستي، بیا به هم همدا خلک به بیا هم ویلي وای چې ولسمشر یا که تازي کوي، ولسمشر د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، د افغانانو خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې خاطر دغه مونږ بهتره وګڼله چې دا مصرف خو به راځي، اما مهمه دا ده چې د خلکو د اساسو غږ واورېدل شي. د تاسو د پوښتنې آخري مسله هم د موضوع د کورونا وه. په دې مورد کې مونږ شدید تدابیر نیول شوي دي. زه تاسو یو ډېر کوچنی مثال ژوندی مثال درکوم چې حتی هغه زمونږ ډریور همدا اوس هم ما ته زنګ راغی، ویل چې باید حتی ډریوران چې هلته مونږ انتقالوي هغوی هم باید یو چک د کورونا ورکړي. یعنی په دې حد باندې شدید تدابیر نیول شوي دي، او انشاءالله دولت به خپل او حکومت به ډېر سخت کوشش وکړي چې د دې مرض د مخنیوي په خاطر هم کوم مشکل مخنه
مننه ډیره اغلی وزیر تاسو را سره وسې شین کای جانه کړو خیل هم را سره چې د ولسی جرګې غړې د ملګری شوی ده او نه پیګم شین کای جانه اول خستړی مشه درته وایم څومره مو د اغلی وزیر خبرې چې د ارګ پاستازي غګیدل تعقیب کړی شوی مهمه موضوع دا ده او پښتنه دا ده چې ولی ولسمشر غواړي په یوازې سر دغه د طالب بندیانو د پریښودو پریکړه ونکړي. اغلی وزیر وویل چې د جرګه کې به یوه موضوع نه وي، درې موضوعګانې دي. څه شوي دي تر اوسه او راتلونکي تګلارې به څه وي او د طالب بندیانو سره څه وشي؟ فکر کوم د ولسی جرګې دریز په دې اړه د ارګ له دریز سره توپیر لري. تاسې د ولسی جرګې استازی یاست، نظرم څه دی ستاسې خپل؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ګډونوالو او اوریدونکو ته. بد وایم چې په ولسي جرګه کې مختلف دریځونه موجود دي. معلوم ده څنګه چې په انتخاباتو کې مختلف ډلې وي، چاله یو ګروپ نه یا کاندیدان حمایت کوي چاله بل نه. متاسفانه کله کله شاید پارلمان هم ځینې وخت یا عجولانه یا دانسته یا قصدي ځینې فیصلې ورکړي چې فکر کوم چې هغه محاسبه یې درسته نه وي. زیات مسایل دي نو چې موږ اختلافات نظر لرو، کېدای شو باوجود د حکومت له حامیانو څخه هم ځینې کړنې به ماته هم د قابل د تایید نه وي. اما ځینې موضوعګانې راځي چې واقعا هغه ملي اهم پرېکړې او مسایل دي که په دې کې افغانان یو دریځونه لري، مطمئنه دي اوسېږي چې خپله د افغانستان موقف ډېر متاثره کوي. دا چې په نمبر اوسې چې څه پرېکړه کړې ده دوی پورې اړه لري، زه چې نن عموم نه په مصروف هم چې په نور مهم ملاقات نه تنظیم شوی وو او زما خپل اراده دا ده چې زه سبا ګډون کوم، ځکه زه زما حق ده او زه باید
یوازې به تاسو نه یاست، یو شمېر کسان به نور مي، اما یو شمېر چې ګډون نه کوي فکر کوي. او زما پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې سره له دې چې دا جرګه مشورتي ده، اما د ولسی استادو که یو کوچنی برخه مي نه ګډون به د دې د پریکړو هغه ارزښت راټیټ نه کی؟
ګورئ چې نو جبې سره تاسو باید متوجه اوسئ او تاسو مطمئنه چې پوهیږئ او لیدلې مې دي چې متاسفانه په افغانستان کې سیاستوال خپل شخصي او یا ډېر وړوکی د ګروپ په سطح باندې تصمیم نیسي، هغه د افغانستان په ګټه باندې نه. که د سولې پروسه ده، که د بهرنۍ سیاست د افغانستان، که اصلاحاتو مسایل ده، که انتخابات دي، متاسفانه ځینې سیاستوال کوشش کوي چې همدغه وخت ته څنګه زه استفاده وکړم. کله کله ملي ګټې ډېرې ورته کوچنۍ ښکاري او شخصي ګټې ورته ډېرې مهمه، یا د تنظیمي او سمتي ګټې ورته مهم ښکاروي. داسې هر څومره راځي که دوی نه راځي، دوی خپله یو ملي تصمیم نظام بې بهره کوي. دوی ماکلین دوی ولایت نه خلک راځي، دا یو فرصت ده چې هغوی سره همغږي اوسي. ضروري ده چې ټول یو رقم نظر ورکړي، مشورتي چرګم ده چې څوک په خلاف کوي که څوک په موافق لري. دوی په مسالې کې باید افغانان دې فرصت ولري چې سره خبرې وکړي، د خپل ژوند خالي کې خپل هغه اندېښنې سره شریکې کړي، خپل وړاندیز ولري. دا خو یو مخکې پرېکړه شوې خبره نه ده چې دا به خلاصېږي یا به نه خلاصېږي. آیا چې خلاصې په کوم شرایط باندې؟ ځکه چې رئیس جمهور ته نه قانون اجازه ورکوي، هغه پیسې هغه د قانون د جزا د پاره دی یا په اساسي قانون کې اچ شوی. اقلاب دي مسایل په نور مسایلو کې ټول کسان یعنی مختلفو د جرایم باندې ککل شوي کسان دلته خو صرف یو د طالب طلبي کسان نه دی، شاید هغه طالب ونه اوسېږي. د مواد مخدر یو قاچاقدار کېدای شي یو اندازه پیسې یا باج به ورکوي تر څو پورې چې د طالبانو فعالیتونه تمویل کړي. مغه طالب نه دی که دوی چې مغه د مافیایي ګروپ دوی نه غوښتي چې دا فلان کس باید راخلاص شي. یو شو اجازه ورکړي چې خبره مې مکمله کړم. په ملي مسایلو کې نن افغانستان له بدترین ناورین سره مخامخ ده او د وکیلان باید د افغانستان خلکو نه ځان جلا نه کړي، افغان کمیسار خلکو سره یو ځای کړي، یا مثبت یا منفي یا بل دریځ کې ځان تخیل کړي. دوی دخلت د افغانستان په موضوعاتو کې دلچسپي ښودل او خلکو سره یو ځای اوسېدل دي، کېدای شي مخالف نظر ورکړي. اما شتون ډیر مهمه ده.
ډیر مننه شنکای جان. حکمت اعظمی صاحب هم را سره ملګری شوی، دوی د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال دنده لري. اعظمی صاحب ستړي مشي، بس به مو له پایله له بده مرغه د ټلیفونو د ځن وسلېدو له امله نه وي اورېدلې. خو زموږ بحث په دې دی چې د مشورتي لوی جرګې را بلل څومره د سولې بهیر چټکولی شي یا شي یې که نه شي. زما پوښتنه له تاسې نه دا ده چې په پریکړو کې اغلې دورانی وزیری وویل چې ولسمشر نه غواړي چې دغه پریکړه دغسې مهمې پریکړې یوازې وکړي، نور هم باید پکې وي. ستاسې نظر څه دی په پریکړو کې د نورو را شریکول په دغسې مهمو پیښو کې، پریکړو کې د سولې راتګ چټکوي که سرچپه د ورتګ ورته ستونزمنوي او خبره لا ګرانوي؟
ډېر مننه جنبیر صاحب، سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د بندیانو مسله یو ډېره مهمه مسله ده د سولې په بحث کې، او طالبانو همیشه پر دې باندې پافشاري کړې ده چې باید بندیان لاس بیا باید له افغاني مذاکرات شروع کړي. دا موږ د اوله سره ډېر د نږدې څارو څومره تعداد د کوم ځای نه ایله کېدله په خپل صلاحیت کې، د رئیس جمهور څومره مشکلات درلود، مګر هغې ته لاره جوړه شول. دا موږ ډېر د نږدې څارو. دا چې اوس بحث راځي د لویې جرګې، زه خوشحاله پر دې یم چې دا ډېر ژر ونیول شول او وخت یې شو تر څو وکولی شي ژر به کار ته لاړ شو. د سولې کې د دې جرګې رول تاثیر لري چې آیا جرګه به څه فیصله کوي، او آیا جرګه به تنها په دغه 400 طالب زندانیانو باندې فیصله کوي که بین الافغانی مذاکراتو په شروع کړو. په دې موضوع
باندې اغلی دورانی وزیری مخکې تشریح کړ چې یوازې دغه نه ده، دوه نورې موضوعګانې تر اوسه څه شوې دي او راتلونکي ګامونه باندې هم غږیږي.
دوم ډېره مهم مسله ده چې دغه جرګه مسؤلیت به طالبانو ته څومره وي، هغه خو وزیرت کړې ده، او د دې کوم فیصله کوي دا به څومره قابل د قبول وي. یعنی کچیرې جرګه دا فیصله وکړي چې زندانیان دی نه لکه چې دا اصول سره کومک نه کوي، او بیا به هم د باوجود د فیصله بیا هم تکیږي. دا دوه مسله. درې مسله چې ډېره مهمه ده، په دومره کم وخت کې یو سراسري او د هر د افغانستان د هر کونج نه په دې کې د افراد د ګډون سوال دی چې آیا دا به قابل میشت شي دلته پکې ګډون کوي. پارلمان کو بایکاټ لاندې کړی، کومه کوم چې ډېر افراد دي پکې کې ګډون وکړي، نو خپله د دې مشروعیت د سیاسي لحاظ دی. زه په دې باور یم چې افغانستان یا د جمهوریت طرف چې هر څومره متحد وي، یو آواز وي، دا د افغانستان په کچه ده، او دا جرګه کېدلی شوای چې یو ښه شروع وای دغه متحد کېدلو. مګر متاسفانه پارلمان چې دې خلاف دغه کوي یو موقف اخلي، ځکه کوم دا موږ ضعیفه کوي، او سیاسي نه باید داسې یو حرکت وکړي چې د جمهوریت خوا ضعیفه کړي، او دا واضح یو ضعیف کولو شروع ده. پاتې شو په دې مسله کې چې آیا د زندانیانو په مسله کې جرګه فیصله کوي د دوی حق الاب، آیا هغې د دې صلاحیت لري چې یو چاته د یو حق الاب ور وبخښي؟ ځکه که نه کوم کوي، جمهور دا صلاحیت نه لري، جرګه هم نه لري. فقط مشخص
کړه. اعظمی صاحب ستاسو لیک یو څه ناروخانه شو، فکر کوم چې ځای بدل کړئ. تر هغه به که اجازه یې زه به یو دوه اس ام اس پیغامونه یا د اوریدونکو چې راستولی دي په مختلفو لارو موږ ته درته ولولم. دوه اوریدونکي له کونړ نه ګل زمان او له هلمند نه خان محمد اسلامیار، دواړه تقریبا په دې نظر دي چې جرګه باید د افغانستان حالاتو ته په کتو دغسې پریکړه وکړي چې د افغانستان ګټې پکې خوندي شوي وي. د هلمند نه بیا دوه نور اوریدونکي دي، حماد حنین یا حنین او قاری محمد نبی. دوی وایي چې مثلا حماد صاحب وایي چې دا 400 بندیانو پریکړه په دې کې داسې کسان دي چې وایي اعدام حکم پېښ شوی دی چې مخکې اعظمی صاحب ورته اشاره وکړله. نو وایي انس حقانی خوشې شو یا نور خوشې شول، دوی ولې باید دلته یي؟ تقریبا دغسې یوه پوښتنه دوی راپورته کړې ده. زه غواړم آغلی وزیری دورانای جانی چې دا ورسې موضوع چې اعظمی صاحب راپور تکړه چې یو خود مشروعیت موضوع ده که څام د مشورتي جرګه ده په دې ولا ډیر نه غږیږو په دې به واګیږم چې و بیلګه د مشورتي جرګې خلکو زین کې ډیره تازه ده واغه د 2014 کال مشورتي جرګه به چې ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره رابلل شوی و جرګې فیصله وکړه چې دغه تړون د لاسلیک شي خو خاغلی کرزی چې هغه خلاص مشر وو ویل چې نه لاسلیک یا بلاخره تر غو چې نوی حکومت رانغه دغه تړون لاسلیک نشو فکر کوي دغه سناریو دلته څومره تکرارېدلی شي
ښه یو موضوع مخکې زموږ ورور اعظمی صاحب یو شي ته اشاره وکړله او شاید که اشتباه ونه کړم بیا کېږي چې میرمن کډوخیل اعظم خبره اصلاح کړي او تاسو ته هم په دې مورد کې اتمن معلومات درغلي چې نن ولسی جرګې پریکړه وکړه چې تقریبا 140 عذاب یې هلته شرکت کې لکه چې 130 خو نږدې 140 وکیلان به راځي چې دا یو یعنی ښه خبر دی چې ټول د افغانستان خل د هر ګوټه کې په هر ځای کې هر قوه کې ټول موږ په یو لاس او د جمهوریت څخه مونږ د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کوو او پاتې شو د تاسو د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې زه په هغه مورد کې کوم نظر نه لرم دې خطر چې هغه وخت کې زمانه په حکومت کې دند لرله او نه ما هم په هغه جرګې کې اشتراک کړی وو او نه هم د اوسنۍ ولسمشر هغه وخت وو هغه چې څه تیر شول هغه تیر شول خو باید مهمه دا ده چې د دې جرګې لا سره ورنی بچی او د تاسو پوښتنه باید د څه جواب تاسو پوښتنه باید د څه جواب کوم چې ګوري ک مخکې هم جرګې کاغه دی د خزو جرګاوا مشورتي جرګاوا او یا هم د بل عمومي مشورتي جرګاوا په دې کې تر هغه ځای چې د حکومت توان رسیدلای مولس مشر خپل هڅه کړی دا چې د دوی اغه ټول درخواستونه نظریات او پیشنهادات با وجود تتروسه پر رسمي خبري اترې هم شروع شوي نه دي اما چې هر چی تر للای هر مجلس کې کا په هیواد داخل کړه کدی هوا څخه بهر دی اماغه ټول د افغانستان خلکو غوښتنې چې په جرګه کې کړي وي هغه یو په یو په ګوته شمارل دي او دا یې ټول تبیین
یعنی دا احتمال نشته چې د 2014 کال د جرګې خبره دلته تکرار شي ار فیصله چې
هم دي خاطر وايي مکنه چې تاسو کولای شئ د تیر کال جرګې هم د میرمنو جرګه او هم د بل جرګې تاسو وګورئ چې ولسمشر په کلاکه دي دوی د غوښتنې دفاع کړي او ان شاء الله دا دفعه هم دي
مننه ډیره شینکی جان لاند راته وایسه د طالب بندیانو دغه مسله کې الکته لګه دغه نوی مشورتي جرګې په بلنه کې خاغلی عبد الله دارکټینګ ملاتړ کړی دی یلک تر لګه مونږ اوریدلی چې ملاتړ یې کړی دی دا څومره یو مهمه خبره ده فکر کوي
معلوم ده هڅمن چې مونږ سیاسيون په یو ډول ولري دا د فرانسې موقف په ملي ساته په منطقې په ملي ساته موقف مضبوطه وي او د فرانسې ګټه او انتظار کوي چې باید حمایت هم کړي ځکه چې د سولې پروسې مشتابه به د پلاس کې وی دلته د بندیانو مسله ده دلته د خلک د افغانستان د خلکو مختلفو ولایاتو ولسوالیو او کوم مختلفو ځایونو راځي د هغوی نظر اخیستل د فکر کوم زه یو فرصت ته چې ښاغلی عبدالله د خلکو نظر ځان سره ولري او پیسې راتلونکي هغه پیسې هغه تګلاره د سول لپاره د خبرو اترو لپاره باید د معلومه یا واضح شي د خلکو غږ د سر باید وی د خلکو نظر به د سره وی د یو فرصت چې د کسبځا په اغاز کار کې د جرګې د حد اعظمي استفاده وکړو کې د شي سبا غ رهبری مې د پلاس کې
مننه اوریدونکو به هم پښتنې ځان سره لیکلی وی که تاسو اجازه یو خبرتیا به وورو بیا به د اوریدونکو پښتنې و راوخلو ک وخت تاسو به بیا ځواب ورته وایس
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم لجمن سره سم دا اوریدونکو وار دی چې د سولې او بیا پخلاینې په اړه راته خپل نظر ووایي چې د یوه لوی خند پورته کولو لپاره د مشورې په مخه حکومت لویه جرګه رابللې ده. د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې د ګډون لپاره په کابل کې شمیرې دي 0 یا 0 له بهر نه د وسلې دو لپاره دغه شمیره کارولی شئ 0 او سکایپ هم دی رادیو تکه آزادی. اوریدونکو به زنګ راوهي فکر کوم او یوه هیله مې ده چې اوریدونکو لاند راته وغږیږي ځکه خپرونه کمه یي اوریدونکو ډېر یي او میلمانه هم چې فرصت ولري چې ځواب ورکړي. اوریدونکو لطفا ځان معرفي کوي لاند پوښتنه وکړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
عبدالله عبدالله خان ولې د جنوب شپې جوړې
خیر مناسب شه. عبدالله خان فکر کوي د میلمنونو کومه پوښتنه اساسه زین کې درګرځي؟
لا وزیر صاحب نه زه پوښتنه کوم کله کوم جرګا واغه خو اسباني و بلل د خپل پاتې وخت د باندې زیات کوي او کالو کوي او نیم کال او وخت د باندې زیات کوي مګر پاره جرګا دا جرګه دا نه ساتنه خوشو شو نور باندې خوشو شو ما یادی کې عبدالله محب خپل ما بیان واورید چې دا د موږ سره ته د انا ساتانی خوشی کېدل او هغه یو نفر ته سره نور هغه بل رضوی ته ځان پونه او هغه په قطر کې ودل نو سره ته خو خود به خوش شو.
یعنی ساس پوښتنه دا ده چې کانس حقانی خوشی کېږي مخ چې مخ کې رااله چې البته اوریدونکو پیږي چې دا د حقانی شبکې د مشر یا بنسټګر مولوی حقانی زوی وو او په اعدام هم محکوم وو.
دا هم محکوم هغه خوشي څوک دا دم خوشي دي کنه دا خو یو تګي برګي د حکومت کې چې یو پال ما په بل په ما خلک هم غولي ولسم غولي دا د دې پیسې مو څه مسله په یو څه باندې هم پلمه کوي او پاتې څه دا کله د دوی اول ځان اصلاح کی ته مسلمان دي هم له دوستم له غټ مسلمان په افغانستان کې نشته.
ګوري دغه سه هیله کوم چې اوس هغه له دوستم نشته نه په هغه باندې منغیږو او د جرم او د عدم مجرمیت خبره یوازې محکمه کولای شي. زه اوریدونکو نه غواړم چې تور ملګوي پوښتنه وکړي چې جواب در توریدونکو زموږ میلمانه وایي اوس به فکر کوم از بل اوریدونکو اخلو ترغو دوی به خپل نوبت اخلي. خو اعظمي صاحب تاسو مخکې د طالبانو د خبرګون خبره وکړه دوی اعلامیه ورکړې ده او غواړي چې په جرګی کې یعنی یو څه هیلی مور پوری تړلی چې کدا بندیان را خوشی شي نو د دوی مشکل به حل شي او خپل منځي افغان خبرې به شروع شي. خو دا درد تکای چې کارولې فکر کوي دا څومره مهم دی اول به دا کار کړی
زما په نظر باندې طالبان دا سي یو څوند اعلان خبره کړی د خاطر دی کچيري جرګه دا فیصله کوي چې بندیان دی اعلان سي او یا دی اغه چې طالبان غواړي چې په پوره معنا دی لاسي کداغه مخالف نظریه ورکوي نو بیا طالبان به وایي چې موږ مخکنه دا پویدل شي دا چې فیصله کیږي عمر مزرست نو زه فکر کوم دا یو علت کېدلای شي او کچېره د طالبانو پر نه باندې جرګه یا مثلا د سولې مذاکرات د شروع لپاره بین الافغان مذاکرات د شروع لپاره جرګه وایي چې دا بندیان دی لاسي په پوره معنا دی لاسي زه فکر کوم په هغه صورت کې به طالبان بیا د دې په خلایبم کوي د دې فیصله خو به
نو کوم اصلاحي چې اوس کارولې د غسم لاسي کوم اعلان چې راغلی دا غیر قانوني دی او دلیل هم د دوی په نظر دا دی چې حکومت قانوني نه دی.
نه دا خو یو باسي دا خو یو سیاسي منورنګ دی چې مثلا غواړي چې د افغانستان دولت او جمهوریت یو نو تر فشار لاندې راولي او د دې سیاسي کم لجیټیمیسي چې کم دا تر سوال لاندې راول نه پدا خطر باندې دی دا داسې اعلان خپروي دا یو سیاسي ارسلري نور داسې کوي تنه لدی چې په عمل کې د جرګې باندې ډېر لوی تاثیر وکړي.
مننه اوریدونکو زیات پیغامونه را لېګل دي زیګورم د کمپیوټر په مخ د ټولو د زیاتره نظر داده چې د 400 بندیانو لپاره د دې جرګې را بلل کېدل چې 310 میلیونه افغانۍ وای پیلګيږي چې فکر کوم نږدې 400 میلیونه ډالر کېږي وای دا د وخت او د پیسو ضایع کېدل دي نو ځکه چې دا میسجونه او پیغامونه تقریبا سره ورته دي جدا جدا نه ولم یو اوریدونکو دا وورو چې دوی څه وای په خپل غږ کې مهرباني وکړئ
زه سلام احمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د زړه کومې سلامونه وایم ګمبه صاحب دا خو واضح خبره ده چې اشرف غني صاحب بمباره واک لري د جنگ واک لري د پروژو واک لري د وزیرانو د مقررو واک لري اما دا د څلور سوه بندیانو واک نه لري دا به ډېره غلطه خبره وي او د سیاست له منځ دایي به مزه به هم دځایي راغلو ګمبه صاحب په دې کې دا غلوی جرګې خودی دې سره اوښتې دي دا غلوی جرګو مونږ ته څه وکړ ته ګوره چې وزیران په خپل سر کاکل کیږي لوی جرګې وده ونه کړ ډاکټر عبدالله صاحب او هاشم بني صاحب څه جوړ کړی د خلکو ته ولې دا غلوی جرګې قناعت په تواز نه کړ چې تاسو ګوم په چلو په دروغ روان یاستئ اما مونږ نن چې ګورو د مونږ په وطن کې دا هغه سونه چې په لون راځي ته دغه وخت درې زره څلور زره زمان د سوي دي
نخو سردار محمد خان دغه خبری خو مونږ وایو او حکومت هم دغه دلیل وایي چې دغه حالاتو ته په پام سره مونږ جرګه راغواړو چې په ګډه فیصله وکړو چې څه وکړو او یوازې د 400 بندیانو خبره نه ده مخکې به تاسې د ښاغلي اشرف غني د مرستیالې بیان دی اغلی دورانی وزیري خبرې اورېدلې چې په دې کې به نور مسئلې هم څېړل کېږي نو دغسې یو مهم موضوع ته که په ګډه پرېکړه وشي ستاسې له نظره مشکل په څه کې دی؟
نه دې واک نشته اختیار مونږ نه دي اشرف غني صاحب لري نه یو لویه جرګه لري او نه بل لري دا واک د امریکایانو په لاس ده امریکایان هغو ته وایي وایي غلا کوئ امیر
جواب ته په پام سره یعنی چې غواړم تاسو جواب ورکړئ پوښتنې ته په پام سره راته ووایاست چې فکر کوئ دغه اندېښنې څومره په ځای دي چې ولسمشر د بهرني فشار لاندې دی چې حتماً یو حل لار راوباسه او هغه مجبور شو چې دغه حل لار یوازې په تاریخ کې د په نامه ثبت نشي او نور کسان هم راوغواړي او د هغوی په ګډون کې دغسې یوه پرېکړه وکړي؟
زه فکر کوم چې همیشه ولسمشر دغه وخت نه چې دی ولسمشر پایسي کار شروع کړی دی کوشش یې همدا دی نه صرف په دې موضوع کې خو داسې ده چې چون دا موضوع ځینې موضوعات ډېر زیات هغه د رسنیو د پوښښ لاندې واقع کېږي که اوس په دې موضوع کې صرف یو د بندیانو موضوع راخیستل کېږي او نور نه تر حال کې چې په هر موضوع کې ولسمشر همدا رقم خلک راغوښتي دي مشورې ورسره کړي دي او بعد له هغې نه یې بیا تصمیم نیولی دی زه په عمومي توګه همدومره درته ویلی شم چې جنبش صاحب دا د جرګو راغوښتل د خلکو سره خبرې کول زما په نظر دا به بده خبره نه وي دا به ډېره ګټوره خبره وي او دا د ټول
مشخصې پوښتنې ته مې که ځواب راته ووایې د امریکا فشار ډیر شوی وو چې حتماً یو څه وکړي ځکه چې د دغه جرګې د اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالب مرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې درلودې اولته د بندیانو د پریښودو مسله راپورته شوه
نه 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 ګورئ دلته یو موضوع ده دلته دوه موضوع دي یو دا ده چې د خپل د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې او د طالبانو د ارتباط قطع کول د نورو تروریستي شبکو سره خبره ده او یو د افغانستان او د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې خبره ده نو دا چې څوک د چا سره خبرې کوي هغوی حق دي هغوی خپل منافع لري په سیمه کې هغوی همدا اوس هم ایره لري چې دغه طالبان تر اوسه پر هم د القاعده سره روابط لري همدا رقم د نورو تروریستي شبکو سره
افغان حکومت یو مستقل حکومت دی او امریکا زمونږ یو ښه شریک دی. همدا رقم نور نړۍ هم زمونږ سره په دې لاره کې مرسته کوي. نو دلته زما په نظر د فشار موضوع نشته. البته دوی زمونږ سره همکاري کوي چې وکړی شو یو نتیجې ته سره ورسیږو او خلاصه دا چې بیا اصول ته لاسرسی پیدا کړو.
مننه ژوندۍ وسی. د یو اوریدونکو لرو د دین لاند او زما هیله بیا اوریدونکو دا ده چې پوښتنې وکړي چې جواب واوري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
زنده سب جوړه خیرات
خیر مناسب شه. وخت یې ریږي پوښتنه وکړي.
زما پوښتنه خدا ده چې دا بندیان باید حتما خوشي شوی
ښه
افریقا ورسره شوی وه د قطر په کومه معاهده چې نه ده په قطر کې د افغانستان د حکومت ټول بندیان فاصل نه دا باید حتما تور خوشي شوی وه
ښه. یعنی تړون شوی وو د تړون له مخې باید دا خوشي شوی. ښه مننه. خبرې مو لږ په منځ کې پرې شو. زه نه پوهېږم شینکای جانې که څه هم دا خبره واضح ده چې هغه تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ وو او په دې باندې ډېرې ناندرۍ په دغه وخت کې چې تړون لاسلیک شوی له فبروري راهیسې ویل شوي دي دروزونه روښانه دي. دغه راته ووایاست چې حکومت باید 15,000 خوشي کړی وی. اوس یې 15,000 او سل لا د مخه خوشی کړی دا 400 نورم په د پاسه دی. دا کاروالی وشو.
زه غواړم چې یو څه مخکې سوال ترې جواب وایم. امریکا خپل فشار له شروعه وارس کړی. امریکا مغه وخت د افغانستان په څیر چې په کوم پریکړه د افغانستان په نیابت کې د حق نه درلود چې طالبانو سره د پریکړه وکړي چې 15,000 باید هلته د افغانستان پلاوی نه اوسوی. د هغوی په مشوره د هغوی په همکاري باندې د موضوع هلته حل شوی وای نه پیچېدلې کېده. او معلومدار امریکا خپل غواړي چې خلیزاد هغه خپله پریکړه چې طالبان سره کړې وعدې کړې هغه پوره کړي او پوره فشار راوړل او د په نظر باندې مغلاتو سافټو شروع کړي شوی دا څو میاشتې په همدې خاطر باندې وکړي چې افغان حکومت نشي کولی چې هر فرمایش د امریکا ومني. خپل پروسیجر قانوني حقوقي پروسیجر دلته دغه تعقیب کړي. خلکو ته انتقاد کې ځینې خلکو ته اخلاص کړي او هغوی ښه جرائم په همدې شکل باندې وو چې خفیفتره و یا خپل هغه د بند موده تقریبا خلاص شوی وه. نو په مغه کې دوی له استمرار هغه ته خلاص کړي. بلکې ولې چې افغان حکومت 15 څو خلاص کړي دي د دې په خاطر باندې کوم اتهام چې د افغان په حکومت باندې چې ګویا سول لپاره ژمن نه دی د همدې لپاره چې دغه بهانه چې نه طالب مسره وي او نور اپوزیسن یا کوم مخالفین چې د نظام موجود وي ګویا هغه 15,000 نه لاپورته کسانو ته خلاص کړي چې دا بهانه یو د مخې خلاص شي. اوس راځي په دې څلور سوه نفر باندې معلومدار د اولس یو ځای باندې یا په دې باندې تصمیم باندې رسیږي چې عبدالله د کسان حق العبدالله یا مختلف جرایم لري چې باید نه وای خلاص شوی. اې دې خلاص شوی څومره افغانستان ته ګټه ده؟ یعنی که چیرې ګټه له تاوان نه زیاته په مغ باندې وکړو اولس په تصمیم ونیسي چې بلاخره رئیس جمهور ته بدایي چې مختلف باشه. معلومدار صدر خان فکر کاوه چې رئیس جمهور دې دې هغه لدی باید قانون اساسي او درول ولې چې په د جنګ پر اغاز کې یا په نور مسایلو کې چې د یادونو کې هغه ټول رئیس جمهور ځانګړي اختیارات چې په کې به چې ته ضرورت نه لري مشوره او چې منترغه مشورې چې د خپل حکومت په ساته کې یاله ده خبرې دي. اما ځانګړي تصمیم نیول شي. اما په حق له دې چې نه جبر ده حق لري او نه خلک جرګه لري لکه د څه په مشوره کې څه په ساته کې تفاهم رسیدي ځکه چې طالب که دغه یو بهانه نیسي چې د قاچاقبر ته خلاصي یا مثلا اختطاف چې خلاصي یا په ټول جرایمو کې اسکین کسان یې خلاصي ته ورکان دي. د افغانستان د سولې قیمت د څلور سو نفرې په دې باندې موږ په تاسو کې ورته تخلاص وکړه. اما په شرط کې چې په مقابل کې واقعي شکل اقدامات وشي. اما د واقعي یو اساسي سولې طرف ته ولاړ شو او خبرې اترې پیل شي او یو اوربان طرف ته ولاړ شو. نو موږ غواړو چې خلک حرکت دې په منفي شکل باندې اختیار نه کړي بلکې مثبت ته وګوري. خلک حق لري چې په مسایل باندې خبر وکړي. اجازه ته تصمیم نه کوي کنه لري هغه بل خبره ده.
مننه. یو اوریدونکو بل د فکر کوم منګل صاحب د مهرباني وکي لاند خپل پوښتنه مطرح کړي.
سلام جناب صاحب. تاسو ته او تاسو کډمنو ملمنو ته نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه. اورو
جناب صاحب غواړم چې په دوه مسایلو باندې لاند تفسیر وکم. اول د دا موضوع ده د مجرمینو په دې اړه څه واښ پګنې وکال کې د جزا کود نه پېښ شو په هغه کې د اعدام جزا چې دا هغه لغوه ویل شوې ده. مونږ د قوانینو د بحث موضوع کې قوانین په دوه برخو تقسیمو، یو شکلي قوانین یو محلي قوانین. محلي قوانین د پرنسپ لحاظ مقابل درجات نه، مګر هغه وخت مقابل درجات کې کله چې نرم وي. دلته اوس د اعدام جزا چې دا هغه لغوه شوې ده، نو هغه مقابل درجات کې هلته مدم العمري حبس دی. نو د هغه له دورانې څخه مې پوښتنه دغه ده چې څنګه مونږ دلته د اعدام موضوع مطرح کولی شو؟ او شنکی کڼوخیل خور ته هم دغه موضوع پوښتنه مراجعه ده. دویم موضوع چې ده هغه دی په اساس رئیس جمهور د خپلو کړنو راپور ورکول د یوې مشورتي جرګې په بڼه فکر نه کوم چې په اساسي قانون کې دغسې موضوع مطرح شوی وي چې رئیس جمهور د خپلو کړنو دپاره د راپور ورکولو دپاره د ولس را وغواړي د مشورتي جرګې تر عنوان لاندې. آیا دا به یو تناقض نه وي؟
مننه منګل صاحب، د مشورتي جرګې په برخه کې دغه ډول پوښتنې شته چې قانون کې نه راغلي، او د لومړي ځل لپاره د ښاغلي کرزي په محل کې دا اصطلاح هم دود شو. راوته مننه، وخت لږ پاتې کیږي د دې لپاره چې ستاسو د پوښتنو ځوابول ته وخت پاتې شي. لومړی اعظمي صاحب نه غواړم او پوښتم چې د اعدام په موضوع کې دا اوریدونکو پوښتنې ته که تاسو ځواب ورکړئ، فکر کوئ حقوقی پلاوه دغه موضوع څنګه ده؟
د حقوقی پلاوه باندې سبه باس نه پر کوم، چون چې قانون د سوي دی تعدیل سوي دی. رئیس جمهور غنی چې کله رالی په 2015 کال کې اغلبن فکر کوم داسې یو نوی قانون د جزا قانون کوډ نوی دغه سو چې پارلمان پر رخصتي کې او هغه د قانون زمیمه ده چې په هغه کې فکر کوم بیرته د دا اېدام باس بیت په شکیستا. یو دوه مسله چې زه غواړم باس پر وکم، مخکې ما غوړیدم چې سوال وکړي دا نس خالي مسله وه. هغه په کله دوی محکمې ورته اېدام ورکړی و، بیا درې محکمې بیت شل کال قید ورکړی و، یعنی دا هغه اېدام بیت تللی و. او دا هغه مسله چې کله هغه لکه د امریکایي پروفیسورانو په بدل کې و، نو تقریبا مستقیم دا امریکا او د طالبانو یو نو ورجیلو چې رئیس جمهور غنی باندې په هغه وخت کې فشار وشنه باید لاس یې وغه لاسو. درېمو مسله چې ډېره مهمه ده، ګوري امریکا طالبانو دغه حکومت نه درلود. امریکا څه چې د بندیانو 15000 بندیانو مسله دي په دغه فرمنامه کې چې په 9 فبروري په جوهر کې امضا شول، دوی دراولې چې دا د بین الافغاني مذاکرات یې وځه. او امریکا د راتلونکو چې د بندیانو مسله راولي دا تفاهمنامه کې نو دا کېدل چې طالبان او دولت افغانستان نږدې کې سره همکاري وکړي چې سره افراد یې لکه خو نه یوازې چې ګټه یو نه کړه تاوان یې وکړي. دا مسله ډېره مهمه ده. درې څلورم مسله چې خلکو پام سره واړو مګر دا دی چې په تفاهمنامه کې واضح لیکل شوی صرف 15000، نو دغه تعداد باید مشخص نه اوسي. 15000 دولت افغانستان مکلف اوسي 15000 بندیان، لکه کچیر رئیس جمهور غنی دغه بندیان چې اوس پاته دي په اول کې لکړی وای، نو کېدلی شوای چې بین الافغانی مذاکرات په 3600 بندیان باندې شروع شوی. خو دغه افراد چې کوم پاته دي دا طالبان څخه ټولو ډېر مهم دي، او بلس په اول کې همدا افراد وای. خو لست فکر کوم د سرچپا شروع د لاندې خانه شروع شو په همدا خاطر طالبان دا استدلال کوي که دغه افراد موږ ته راایلم نه سي، موږ خپل جنګي قومندانان پر دې نه شو راضي کولی چې تاسو که سبا یو اوربان کیږي یا کایش د خشونت کیږي تاسو هغه ته غاړه کښېږدئ، چون چې دې هم باید یو څه دغه سولي د تفاهمنامې څخه حاصل کی. هغه یوازینی استعداد دې ته بهتر شي تاسو چې لکه خپلوانی دي. نو دا دغه
بخنه غواړم اعظمي صاحب ستاسو لیکه بیا نه روښانه شوه، خو اصلي خبرې مو راغلي. کوم ودان ژوندۍ وسې وختم د خبرونې لګ پاتې دي. شینکای جان یو پښتنه تاسو ته راځي، او زما بل پښتنه دا ده چې فکر کوي چې د طالبانو په اعلامیه کې چې په ورستۍ کې چې کوم تون راغلی کوم لحن راغلی داسې ښیي چې که دا کار وشي موږ خپل منځي خبرې پیلوو، یعنی یو ډول بیړه ښیي چې موږ خو سوله غواړو خو حکومت یې نه غواړي. دغه څومره حقیقي یو احساس دی او تاسو هم دغسې برېښي که نه؟
زه فکر کوم چې طالبانو دغه کومه هغه چې پیسه موقف لیکې چې خپور کړی ده زما په نظر د یو تند لهجه کارولې که څوک د سولې طرف ته روان دی داسې او اکثریت ضرورت نه او بل داسې خپله د سولې مشورتي جرګه یې پسه رد کړې ده. دا درسته نه ده ځکه چې د خلکو نظر ته باید احترام وکړي. خلک دې نشي کولی دا رقم فیصله کم بلاسې ونیسي او باید خلکو نظر ته پوره احترام وکړي او دوی هم باید خپل هغه توندې خبرو باید بدل کړي که دوی غواړي واقعا غواړي چې سوله وکړي او د سولو خبرو اترو طرف ته ولاړ
شي. زما پوښتنه دا وه چې تاسو ته پکې داسې یو بیړه درته
بریښي؟ اجازه راکړه، دا بیړه نه ده، دا انتایر فشار دی کسان هغه مجرمي چې دوی لپاره مهمه دي. دا داسې خپلې غواړي یا د بل طرف ته دوی باندې فشار ده. بعدې هغه په خاطر ده زه فکر کوم چې دوی کولی شي چې په نارمال فاز باندې له خلکو نه غوښتلی وای چې هیله کوو چې په دې کې داسې پرېکړه وکړي تر څو پورې ماته یو خان چې مونږ په نظر چې سه یا مونږ خپل هغه طرفداران په دې باندې قانعي تر کولی شي بل خبر. زما غوښتنه همدا ده چې باید طالبان هم خپل لهجه نرمه کړي، کوشش وکړي چې مونږ له کشوګیر نه لاس واخلو او داسې فیصله وکړو چې د افغانستان په ګټه نه کېدای شي او ما خوښوم چې کېدای شي پرېکړه وکړي چې که واقعا د افغانستان صلح او ثبات او افغان کوشي په دې څلور سوه نفرو په مجرمینو پر رایې باندې ختمېږي هغه وخت خلاص شي. اما مهمه دا ده چې صرف مقابل څه ضمانت ورکړي دې خبره.
یعنی داسې یو څو لنډو ټکو کې راته ووایست، تاسو ته لا تر اوسه دا نه ځکه دی وایي چې که دا کار وشو خپلمنځي خبرې به ترسره شي، افغانان به نور نه کړېږي. یعنی وایي چې دغه یو خنډ که دا پورته شو مونږ خو سوله غواړو خو دا بله خوا یې نه غواړي. فکر کوي دا احساس حقیقي نه دی.
جنبی صاحب دا اوسنی افغان کوشش روان داسې رقم توجیه کېږي څلور سوه هېڅ مهمه نه دي، کېدای شي په یو هفته کې خلاص شي. مهمه دا ده چې افغان کوشي باید بنده شي. افغان وژنې لپاره څه توجیهات شته دی؟ دا څلور سوه کاشکې څلور سوه نفر وي هېڅ مهمه نه ده. مونږ هر ورځ افغانان د لاسه ورکوو. طالبان باید پوه شي چې دوی د موقف ته صدمه رسېږي، واقعا له دې جنګ نه باید لاس واخیستل شي. سولې طرف ته لاړ شو، مونږ واقعا باید اور بند ورکړو. مونږ په یو ارامه سونه او د اعتماد فضا کې خبرې اترې وکړو. افغانان ډېر یو لوی زړه لري. په افغانستان کې داخلي جنګونه تېر شو او ډېر قاتلونه قهرمانان راووتل. متاسفانه افغانان نور جنګ نه غواړي، جنګ کې طرفدار نه دي. زه امیدوار یم چې طالبان هم زموږ غږ واوري، جنګ بس کړي او مطمئن یم چې رشته څو سوه نفر به په خپله تصمیم ونیسي چې واقعا که طالب نور جنګ نه لاس اخلي دا څلور سوه کسان چې مختلف جرمونه کښتل دي دا دې هم ورته خوشي شي. اما مهمه دا ده چې د خلکو غږ بد رد نه کړي، ورته سپکې سپورې ونه کړي، غیر قانوني اعلان نه کړي. دا د افغانستان د خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو چغر باندې راټول شي. دا د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کښېنې، خبرې اترې وکړي او خپل نظریات سره شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
مننه ډېره شینکی جانې. او دورانی جانې، لاند په دې وروستیو څو شېبو کې یوه خو پوښتنه وه که ځواب ورته وایي. سیوه زما پوښتنه ده، د اورېدونکي مخکې راغله. زما پوښتنه دا ده چې همدغه اوس د سولې لپاره د هلو ځلو په لړ کې یو پړاو بشپړ شو. د سولې عالي شورا به چې د ولسمشر کرزي په وخت کې جوړه شوې وه ژر له منځه ځي. د هغې په ځای د مصالحې یا پخلاینې عالي شورا جوړېږي. فکر کوي دا څومره یو لوی ګام دی؟ یعنی د سولې هڅې به په دې کار سره شي، هغه یو پړاو ختمیږي، دا بل پیلېږي، څومره به رانږدې شي؟ مهرباني یو دوه دقیقې لرو.
زه به جنبه په ډېر لنډو کې اول دا خبره وکړم چې مخکې زمونږ ورور پوښتنه وکړله چې دا د اعدام په باره کې. بالکل، اعدام په زمونږ په نوي د جزا کوټ کې هغه د منځه تللی دی. مګم ادب زما دا و چې دوی دومره سنګین جرمونه کړي وو چې دوی په اعدام محکوم و. البته اوس اعدام نشته. ادب زما هماغه د جرم سنګینوالی ومه، هدف مې دا نه و چې اوس چون قانون تغییر خوړلی. یو موضوع او بل دا چې طبعا وخت چې همدا شورا تکمیل کېږي، د غړي تکمیل کېږي، واسې خبره ده چې مونږ د سولو پخوا همدومره په ګړندۍ توګه حرکت کوو او دا یو ښه زیری دی ټولو ته. او دا د حکومت اراده د سولې د پروسې د هر څه زر
شروع کولو لپاره هم خی او مونږ امیدوار یو چې مونږ مقابل لوري هم د طلبای کوي او هم دا رقم په زر توګه خپل آمادگی وخی.
نه اصلي پوښتنه خی اوریدونکو سره دای چې د سولې عالی شورا یو څو کاله دوام وکړ د بودجې په باره کې د کړنو په باره کې تل پوښتنه وي او پوښتنه هم دا وي چې دوی څه نه کوي، پیسې اخلي، معاشونه اخلي او کار نه کوي، کوم شی نه دی تر سترګو شوی. یوازنی شی چې د سولې په برخه کې خلکو ولید د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار راتګ و چې هغه هم ویل کېږي چې زیات په یعنې دغسې ویل کېدل زما له خوا نه غواړم چې دا ووایم، اما نظرونه دا و چې دا د سولې شورا کار نه دی. فکر کوئ دغه نوې د مصالحې شورا به کم شیان له هغې نه متفاوت وکړي؟
عملی د سولې خبرې شروع کیږي، د سولې پروسه شروع کیږي او موږ قدم قدم په دې کې مخکې ځو او همدا رقم هماغه د مخکې د سولې د شورا اعضا هم د خلکو چې په دې لاره کې تجربه لرله هغوی هم همدا کار کوي. خو د سولې پروسه لږ جنجالي پروسه ده، خلک ډېر زر غواړي چې دا موږ یو نتیجې ته ورسیږو، نو د هغوی د تجربو نه به هم په دې نوې شورا کې استفاده وشي او دا یو ښه زیری دی.
ډیره مننه. البته د سولې خبرې لکه تاسو چې ویلې په افغانستان کې جنجالي خبرې دي، اوږدې خبرې دي. فکر کوم چې میاشتې میاشتې او کېدې شي که افغانانو باندې بده ونه لګېږي کلونه وخت ونیسي، خو که څومره زر راځي هماغومره به د افغان وژنې مخه نیول کېږي. د ازادۍ څپو کې خپرونه به روانه وي، لومړی ساعت یې همدلته بشپړ شو. البته ظریف نظر به په دري ژبه باندې په دویم ساعت کې له تاسو سره وي. اوریدونکو هیله کوم چې هغې خپرونې سره هم ووسئ، زنګ ورته راووهي او ګډون پکې وکړي. آغلی وزیري وروستۍ خبرې په دې برخه کې وکړلې چې دورانی وزیري د افغانستان د ولسمشر د ویاند د مرستیالۍ دنده لري. له دوی سره په ازادۍ څپو کې په دې خپرونه کې د بس نور ګډونوال وو، شینکی کړوخیل د ولسي جرګې غړي او پخوانی ډیپلوماټ او د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمي وو. د خبرونې په چمتو کولو کې مرسل زازی له کابل نه او قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې له پراګ نه وبخې ګډون کړی وو. زه هم داوود جون بشم. نو پام دې ځای به تاسو ټول راو بولم چې په د خبرونې په پای کې یو شیبه موسیقي واوري او په دویمه برخه کې زمونږ د خبرونې ادامې ته په دری ژبه باندې له ظریف نظر سره تم شي.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو ہم پا کابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو سلون یخشو کنا دخا پیرو د وطن غل لچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل گل زوانا وینو لمبے دل ستا زل خوٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتوچ دور نا اب دشمن پورشا ساتوچ دور نا اب دشمن پورشا تما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجد ورنا اب دخمن پورشا ستاد وجد ورنا اب دخمن وطنا افغان وطنا خاور جوڑ دے لٹا لان وطنا آسد نن خاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساتو وجود دور نہ اب تو